در افغانستان خصوصا صنعت توریسم که بسیار مهم است باید که
ممنونتان. تشکر. بحث امروز 25 دقیقه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما بودن و از شما شنونده‌های عزیز.
سلامونه وقت مبخیر. افغانستان پو وقت ده ما خمش بگوجه تاسی ازاده ای را دیتا خواهی است. مخی در چیز اخبارون مطالب تلار شو خبرونه. ده طالبانو در طولگرد و وزارت خبر ورکرد چی ده سالنگونو لویلاری ده پاکولو چاری بشپوریشی و اونن سر و بجی در دول مسافر ورونگ موتور پرمخ پرانسل شو. ده غلار ده درنی واوری وریدو و توفان لکبلا تیره جمع در دول وسید پرمخ ترل شو. ده طالبان در طولگرد وزارت وین محمد اشرف اقشناس نندشما بخبلا اکس پانا لیکلی ده غلار سر و بجی ده لویو او کچینی مسافر ورونگ موتور پرمخ پرانسل شو ده. اقویلی چی ده دی لاری پا بیلا بیلو ساو که ده شوگ و مالگ ده شندولو چاری ارپانی دی. افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړ ډول خبر اعلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه افغان خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیل ناقانونه پالمو له مخې نیول کېږي ضرول کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړلو ته اړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز دیولو لکبل د وی کورنی 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنی قماندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ورغلی وو. د سره د مخ کې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاډین لکبل د وی کورنی 4 غړي مړ شي وو چې درې تنه ماشومان د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت دبی منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغانستان میشه ټول نوای د زړه په سوریه اخته تلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روختونو ته معرفي کړی دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د غیداري پر نیکشن په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میشه ټول نو خو ورکول کیږي. د ټول نو مخکې د زړه په سوریه ځینی اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روختونو ته ورپېژندل وو. ورسته خبرم دا چې د طالبانو د اجو قف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دیني المان سره پر دیني علمي مسایلو او د دوړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبري کړي. د طالبانو د اجو قف وزارت پر اصل مولوی وزیر رحمان منصور دی وایي په مشرۍ پر نیک شنبه ترکیه ته لړ. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر د ترکیه دیني چارو ادارې په بلنه شوه. د ترکیه ځینې دیني المان او چارواکو په افغانستان کې د ښځو انجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. از ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
دموکه هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویوړل.
اطلاعاتو تان لاسرسی خبری الان څومره لسون سره مخ کړی
سنا وایما افغانستان کې درسانی لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته.
افغانستان کې د پاسپورت اخیستون ویله هم په خپل ځای دی.
د پاسپورت واره زده خپل رخصه شخصا شپږ مېش مکی ثبت نام میکړی لوم می نه دراوت.
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیبونو او جبري ایستلو لړۍ نوره هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبره آن هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیول کېږي. بلخوا د طالبان حکومت هم وایي چې 15 افغان کډوال چې د پاکستان په بندیان وو د تورخم په دروازه کې تر خوشکېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده ایستل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلی چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلی چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان وی وړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته وی وړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان وی وړل اوس برکاو کم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نه وای چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي اوس هم موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا رانشي اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي پولیس ورغلي او افغانانې نیولي دي. هغه کسان یې هم بیولي چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي د زمون خویندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دو ورځونه افغانستان ته ریپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبریالان وایي په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د پیروزیزی راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 2 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1000 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وصل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ دېرش فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعاله شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خپرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وهل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولنیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. یعنې وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعات ته خبریالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیق سوژي، د خبریالانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبریالان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا اعده کړي چې خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پرمدی موضوع می له خبریال مزلفی کاکر سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې افغان خبریالان څومره ستونزې سره مخ دي.
سپانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عدلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پورې واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوې ده، د دې د ازادي سانسور شوې ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دوی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دغه ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبریالانو سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ شوي نه دي بلکې لا هم نور د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پر مخ ډیرېدو دي. بخصوص کچیر راسم د شب سینا خبري اعلانو بندیزونه دي ش سینا خبري اعلان چې دي هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دوبونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي ش خبري اعلانو اواز
بل بل اوس هغه لیکل کې دغه خزینه خبري اعلانو د وظیفه تړاو چاغې په ونډي وادونه کې د کډاغي وظیفه تر راته معلومات راکړي چې غوي آلته سم رسون سره مخه مخ کېدلې شي هغه ټول ته په تکلیف دی او تر څنګه نور ډیر شو محدودونه دي چې پر خبرلان باندې لګول شو د لګا اطلاعاتو تنه راسترسي تخ موارد به څومره ټول د خبرلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سه نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده له بلې خوا څخه امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه دي هزار وضعیت کېږي دوی ته ګواښ کول کېږي او دوی هغه کسان دي چې دلته نه شي کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه شي او نه هم کولای شي دلته پاتې شي نو دا هغه
روسي کې هغه لیکاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبرې اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنۍ وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبریالي یا هم د خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه به هر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حال مې زتللې ده.
خبره له مزلفه کړو چې موږ سره مرکه کړو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو ډله افغانان امریکا کې د بیا میشتو په هدف فلیپین ته لیږدول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه افغانان نن د هیواد ته رسیدلي تر څو هلته د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی پروسه تیر کړي. نور حال په دې راپور کې
یو شمېر افغانان د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس ای وی د کیسونو د پروسس لپاره فلیپین ته لیږدول شوی دی. اسوسییټ خبری اژانس د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تریستیا دازا په حواله راپور ورکړی چې دا افغانان د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږم دغه هیواد ته رسیدلی دي. خو په دې اړه چې فلیپین ته لیږدول شوی افغانان مخکې افغانستان کې وو که نور هیوادونو کې معلومات نه دی ورکړل شوی. اسوسییټ خبری اژانس د یو فلیپیني چارواکي په حواله ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې په فلیپین کې له 150 تر 300 غوښتنو کو افغانانو ته استوګنځایونه ورکول کیږي. د یادونې ده چې فلیپین د تیر کال په جولای میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو سره هوکړه وکړه چې د هغو افغانانو لړمهاله کوربتوب دی وکړي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې په لټه کې دي. له دې سره ډېر شمېر هغه افغانان چې امریکا ته یې د کډوالۍ د کیسونو او دوسیو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي په دغه هیواد کې د سخت ستونزو شکایت کوي او د دوی د لیک د بهیر د چټکېدو غوښتنه کوي. د امریکا د پناه غوښتنې کیس درلودونکي نظر ترکمنی په پاکستان کې د کډوالۍ د ستونزو او سختیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل.
اته میاشتې کېږي چې زموږ میډیکل او انټرویو بهیر ختم شوی، دویم میډیکل مو هم وشو. اته میاشتې کېږي د الوتنې په تمه یو، هیڅ پرمختګ پکې نشته. زموږ میډیکل ایکسپایر شو او ډیپورټول هم پیل شوی. پاکستان مدلته نه پرېږدي او موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ایس ای وی کیس درلودونکی میوند بل افغان کډوال دی چې دای هم ورته ستونزې یادوي.
ما کیس د ایس ای وی په مغه سابقه حالت کې ده، مغه اداري پروسس کړه او دغه یو هفته کې چې ماجرینو باندې ډېر بد حالت ده. هر ورځ راځي نیول کیږي، بیا په نام د حاجی خان جوړ چیرته وړل کیږي او بلغه جن افغانستان ته بل کیږي.
فلیپین ته د افغانانو لیک د متحده ایالاتو د هغو نړیوالو هڅو برخه بلل شوی ده چې غواړي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د افغان کارکوونکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا متحده ایالات به د دغه هیواد د لیږدول شویو افغانانو د استوګنې لکه د خوراکي توکو، کور، امنیت، روغتیایي خدمتونو او ترانسپورت ټول لګښتونه ورکړي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره همکاري کړې او دغه هیواد کې ځانونه په خطر کې بلل هیواد یې پریښی دی. د امریکا متحده ایالات هغو افغانانو ته د ایس ای وی یا د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکوي چې له دوی سره یې په مستقیم ډول کار کړی وي او تر اوسه په زرګونو افغانان د دې ویزو له لارې امریکا ته انتقال شوي دي. یو شمېر نورې په نور هیوادونو کې امریکا ته د لیږدول کېدو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د شنبه ویلي واشنگټن هیله مند چې په غزه کې د اوربان پر موافقه سره وشي. انتونی بلنکن ویلي وادي غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایي شي. تاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگټن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هر ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل شوي کسان خوشې کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه شوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل شویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام مې کړی، نوم مې نه در راوتلی او سخته مریضي لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، په یو قسم ځان ته پاسپورټ اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
یو غټ ځنډ چې دی، کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ د کابل تالته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی، هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
مرسم وختي د خپل کوروادانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي. نه پوهېږم مشکل څه دی چې پاسپورټونه نشته که څنګه. کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کېږي. قاري لوګري دغه راز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ په ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړي چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د دوه ټیسټ لوبو په لوبلړۍ کې ماته ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه، چې لومړۍ سیالي مساوي شوه او دومی نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختر سهیل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه اویا منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمامه شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 6 نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 199 او عصمت عالم بیا په 100 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه. نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اول لوبغاړی وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي. فایزه جان، په خیر خبرونه ده.
سلام موسی جان، برای خودت و به شنونده های رادیو